درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د خلاصې دښمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوا او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبري وشوه. له سیمې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه هم دروازوی دوړ خووی د مذاکراتو پر مهال د پایلې تر رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدون کې ستونزې د خبرو لاري هواري شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې ورسته له هغه وټړل شو چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یو پخوانی پوسټ بیرته جوړول چې پاکستانی پوځیانو پر دزی پیل کړی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وای په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه مواد قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشئی موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه، منځني ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وای په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه و، خو په 2023 کې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دا نشئی مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزی عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستي زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیه د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوې ډیلی کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلی و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایي حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو شخونه اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د ښار یو پارک ته نږدې اور لګېدلی دی. له بلې خوا د اوکراین په لویو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. د سودان د پوز مشر عبد الفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د وروستیو شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوجته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر موسافکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاحکار سره وکتل. دې مسئلې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپاره. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې بو واورې د تورخم د بندیزو 15 ورځې پوره شوې. د طالبانو حکومت د دلارې بندیدان نه توجیه کیدونکې پلمه وبلله. د پاکستان د موقت حکومت د بندنو چارو وزیر وایي طالبان باید ټول تر هغه وځپي. د پاکستان د جمعیت علما غوندوی هیڅ کله افغان طالبان د جنو د زده کړو مخکنیوي ته نه دی هڅولی. په افغانستان کې د یو ډول خطرناکو مخدرو موادو قاچاق زیات شوی دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مراکش د زلزلې او د جیشل د غونډې حال هم درکوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نوري طرحګري ډلې وظفي جلیل عباس شیلانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. لبل خو د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګوندې توپ خلاف اقدام بللې دی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړي ویل شوی چې د تورخم دوړو خوته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده، لکه چې تخنیکی همکار وای چې لیما سپیشل لا چمتو نه دی. سنا کاکړ ته به ورشو لدی به وورو.
دا سمحال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره بند ده. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندول یې د ښه ګاونډیتوب خلاف کام بللی دی. د اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خپره کړې پکې لیکل شوی د تورخم دواړو غړو ته د جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، میرمنې، سپینګري او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. پیلامیه کې د دې یادونه هم شوی چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته تر دې وتړله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ یې عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د حملې چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لس په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو پوستې ته نږدې د افغان سوداګرو په انځرو بار د یوې لویې لارې د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله یې لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کړې. د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د ستونزو په اړه ټینګار کړی دی. د دې وزارت د وایان مرستیال ضیا احمد تکل په تیاره رسنیو ته په سوال شوي غږیز پیغام کې ویلي دي چې په کاده چې دواړه لوري د سیمې د تجارت، ترانزیت او اقتصاد د بهبود لپاره د ستونزو ته د مفاهمې له لارې حل لار ولټوي او اجازه ورنه کړي چې سیاسي او نور مسائل، اقتصاد، تجارت او وګړو آزاد تګ راتګ ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوي. هاخوا د طالبانو حکومت د ننګرهار والي دفتر نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم لاره بنده ده او له خلکو یې غوښتي چې تورخم ته له تلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. په دوی کې د تو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین، هغه د کلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی و او اوس یې جنازه افغانستان ته نه راپرېښودل کېږي. بلخوا بیا له ډیورن پورې غاړې لندې کوتل کې د جمعې په ورځ خلکو لاریون کړی او ژر تر ژره یې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کړې. په پاکستان نیوکه ده چې په لوی لاس له افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي له دې لارې خپلو سیاسي او نورو موخو ته ځان ورسوي، خو پاکستان بیا برعکس افغان لوری د ستونزو په جوړولو تورنوي. مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جمعیت علماء اسلام ګوند وای دا ګوند په پاکستان او ټول نړۍ کې د تعلیم ملاتړ دی او هیڅ کله افغان طالبانو ته دا مشوره نه ده ورکړې چې د نجونو په مخ کې شونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند وایان حافظ حمدالله له ازادي رادیو سره په خبرو کې همداراس وویل چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ شونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سرور ورله حافظ حمد الله څخه د مرکه په پیل کې پښتل چې د افغانستان د ملي امنیت په خواني مشر معصوم ستانګزي ادعا کړي چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړي چې د جنو شونځي او پوهنتونونه دي نه پرانیسي. دوی په دې حق لڅوي. حافظ حمد الله په جواب کې داسې وویل:
د افغانستان په شلي د تعلیم د لاري دا د هغو خپل اختیار هغه په شلي کې په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نکولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دا وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکړه غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا 2013 بیا 2014 حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسيټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسيټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجنیر د تعلیم پاکل تاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې او کپا پاکستان کی کپا نړۍ کی زکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت سوی دی او په بلوچستان کې موږ یو او د شوزه د پاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من لرشتي په کوټه کې جوړه ده د درې نه تر څلور زورو پورې انجنیر سبقان پکې وایي تعلیم پکې حاصلي. زبه بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د شوزو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د شوزو د پاره د خو د انجنیرو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې انجنیرو د سکولونو
افغانستان کې؟ کچېره د افغانستان حکومت د موږ سوال غواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د شوزو لپاره پرانستې شي کنه شي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونه کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د شوزو او د انجنیرو د لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند وایاند حافظ حمد الله او چې له ازادي رادیو سره خبري کوي او ویلي چې ګوند په افغانستان کې د انجنیرو د زده کړو ملاتړ کوي.
داسما حق دی
د شوزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګاوندی توپ خلاف اقدام بللی دی. له بل خو د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر ویلی دی چې طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د ټولو سختریزو او افراطی ډلو په ضد اقدام وکړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د پاکستان موقت د بهرنوی چارو وزیر له قوله پاکستانی ورسپانو پرون لیکلی و چې د چترال په مسأله کې افغانستان او طالبان لاس نه لري. خو وروسته پاکستانی رسنوی وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر چې د طالبانو سفیر دی احضار کړی دی او د چترال د مسئلې په اړه هغه ته ویلي دي چې باید طالبان دا ډول حملو مخه ونیسي. لما سپیشل را سره ده د موضوع نور جزئیات لدی اورو. فکر کوم چې له لیمې سپیشل سره مو تماس قطع شوی دی. ولاړ به شو یو بل موضوع ته. په خبرونو کې مو واورېدل چې له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتو د مبارزې دفتر وایي افغانستان په نړۍ کې د شیشې تر ټولو چټک وده کوونکی هیواد دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شیشه تر ډیره له قانوني بوټي او یا هم د عمان په نامه بوټي څخه جوړیږي چې له دشت او غرونو لاسته راځي. په ورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت پخوانی چارواکي هم د ملګرو ملتو دغه راپور له حقیقت سره نږدې بولي. د جزئیاتو لپاره لنډ وخت پیوي ورسره سره اوسه.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په څو شیبو کې به د ملګرو ملتو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور جزئیات تر سره شریک خو تر دې مخکي و بل موضوع په مراکش کې د وړم شپې د مرګونی زلزلې د مړو شمیر له 2000 واوښت. د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته درجه زلزلې د دغه هیواد یو تاریخي شار چې حق هم مراکش نومیږي تر ټولو زیات ځپلې او ډیر خلک بې سرپناه کړي دي. اسد الله لودین را سره دی لدې نور چې زیات اورو.
د مراکش د وړمې ورځې په زلزلہ کې لوړ پوړي ودانۍ او د هستوګنې ګڼ کورونه ویجاړ شوي چې له کبله یې خلکو ته د سر او مال درون زیان اوښتی دی. د زلزلې مرکز د الهوز ولایت ایغیل خارګي کې د ځمکې لاندې واویا کیلومتره ژور وو. د غسیمې ته تر ټولو نږدې لوی ښار د مراکش په نوم سیاحتي او تاریخي ښار دی چې خلکو ته پکې ډیر زیان اوښتی دی. په دغه ښار کې ګڼ خلک بې سرپناه شوي او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې په سرخلاصو ځایونو کې اوسیږي. د مراکش د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې ورځې تر ماسپښین پورې په زلزله کې د مړو شمیر 2012 تر رسیدلې او زرګونه نور کسان ټپیان شوي دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د مراکش په دغه سیمه کې دا زلزله د ویجاړۍ له اړخه په 13 باندې یو پیړۍ کې ساری نه لري. د زلزلې له کبله د مراکش په نوم زپل شوی ښار د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو میراثونو په نوم لاړ کې ثبت دی او زلزلې د ښار یو شمیر دیوالونه او تاسیسات هم ویجاړ کړي دي. مراکش ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو یو پلاوی هم د شنبې په ورځ دغه ښار ته رسیدلې چې هلته تاریخي ځایونو ته د اوخت ځان ارزونه وکړي او د بیا رغونې لارې چارې وسنجوي.
اوس په بلار شو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیاتو ته. لکه څنګه چې ویل د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پرلی او دوی ته د موضوع ډیره جدي ده. لما سپیشل د را سره ده له ستودیو سره وصل ده. مهرباني کوي نور جزئیات له تاسو اورو. لکه چې بیا هم ونه توانیدو چې لیمې سپیشل سره خبري وکړو. لاړ بشو دی جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډې ته په هند کې دا دوه ورځې غونډه پای ته ورسېدله. که هم د سرمشیزی برخوالو په ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو د اوکراین په اړه جدي پریکړه ونه کړه او نرمه ژبه یې وکاروله. د جی شل مشرانو د هند آزادی مشر مهاتما ګاندی ته د درناوي مراتب هم په ځای کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هند په پلازمینه نیوی دیلی کې د جی شل ډلې سرمشریزي تنن یکشنبه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل که څه هم جی شل د سیاسي مسایلو پر ځای په نړۍ کې د اقتصادي مسایلو د حل لپاره ایجاده شوی، خو دا مناسب ځای نه دی چې په اوکراین کې د جګړې په تړاو ډیپلوماتیک پرمختګ وڅېړل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې هم د سرمشریزي نتیجه ستایلې، خو د اوکراین په روانه جګړه کې د مسکو رول په مستقیم ډول نه دی غندلی. د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډله له 900 هیوادونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. ایمانویل ماکرون وایي د جی شل ډلې اعلامیه چې د شنبه پوره زور باندې هوکړه وسوه، د روسیې لپاره کومه بریا نه ده چې په دې سرمشریزه کې تر ډیره منځوي سوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د جی شل په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ځای ګډون کړی، نن دغه سرمشریزه ته په وینا کې د جی شل ډلې اعلامیه د مسکو لپاره یو بریا بللې ده. د جی شل ډلې په اعلامیه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې لغندلو ډډه سوی، خو دې ته اشاره سوی چې دا تاوتریخوالی د بشري کړاو سبب سوی او په اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتنه سوی چې د سیمو د نیولو لپاره دې ځواک نه کاروي. د فرانسې ولسمشر د سرمشریزي د مراسمو تر ختمېدو وروسته وویل چې جی شل ډلې یو ور بیا د روسیې منځوي کېدل تایید کړل. ایمانویل ماکرون ویلي نن د جی شل ډلې اکثریت غړو په اوکراین کې روانه جګړه او د دې جګړې لیدلوری وغانده. په همدې تړاو کیف ویلي چې د جی شل ډلې سرمشریزي د افتخار وړ څه نه درلودل. په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان وژل سوي، په میلیونونو نور بې ځایه سوي او په نړۍ کې اقتصادي بحران ایجاد کړی دی. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې پرون شنبه افریقایي ټولنې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه. د هند صدر اعظم نریندر مودي د جی شل ډلې سرمشریزه په اختتامیه وینا سره پای ته ورسوله. د دې ډلې مشري به له روانې ډسمبر میاشتې د برازیل پر غاړه وي.
ځنه په لمشتي ولې دا مکتوبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان د ځان وژنې خبر خپور شوی. په وروستیو 2 میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان چون او هلکانو په پاکستان کې هم ځانونه وژلي دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزلي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات له سنه کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانې د 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانې ویان دین محمد نظری ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یو ځوان د شنبه په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندي کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځانوژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسیدونکې مریم ساده د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان وغورځوه او ځانوژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې له امله داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې له امله بې برخلیکه ژوند او ناهیلی و. هغې استرس درلود. په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له پنځم پور نه ښکته وغورځوه او ځانوژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځانوژنې وړاندې د سایم او ذکریا بلوچ زکی په نوم دوو نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځانوژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له شپږم پور څخه ځان غورځولی و او ذکریا بلوچ زکی ځان زندې کړی و. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د ځانوژنې نوي سلنه لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځانوژنه یو بحران ده او دا په دې معنا چې یعنې کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسي، دغسې ټول مسایل چې راټول سي بیا دی په بحران اخته کېږي او اصلا چې انسان په ځانوژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګاردین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځانوژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په یو پر درېیمې برخې ولایتونو کې د ښځو د ځانوژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کوم مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څانګې مسؤولې الیسن ډویډیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځانوژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالې اوګې یمیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال همدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقونو باندې لګول کېږي او ترېنه اخیستل کېږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغسې چې پخوا بې ونډه درلوده، او اوس هر ورځ ورځ تر بلې دغه کړۍ ورباندې تنګه کېږي، محدوده کېږي. فکر کوم چې همدا لاملونه دي چې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځانوژنې زیاتې شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مجبین احمدزی هم وایي له زده کړو د نجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیز هم د ښځو او نجونو په ځانوژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10مه له ځانوژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په همکارۍ له ځانوژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځانوژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
او په دې ورستی برخه کې به بختیار ساحل ته ورسو چې د لوبو له میدانو مو خبر کې. ساحل صاحب، لکه چې بیا هم د هندو پاکستان کرکټ مسابقه او باران یوړه، که څنګه؟
همدغه څه ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پاکستان تاسو وګټه، هند ته توپوهنه ورکړه، هند چټکه توپوهنه وکړه، په څلیرش اورونو کې شاوخوا یو سل و څلوېښت منډې وکړې، دوه لوبغاړي وسوځېدل، خو چټک او تیز ورخت دغه لوبه تر دې دمه ځنډولې ده. لا هم پرېکړه نه ده شوې چې دغه لوبه به څه وخت پیل شي، خو باید وویل شي چې یوه اضافي ورځ هم ورکړل شوې ده، یعنی سبا هم کېدلی شي چې ورخت نه وي او د نن ورځې پاتې سیالي سبا ترسره شي. خو سبا دغسې نه ترسره کېږي چې د کوم ځای نه لوبه ودرېدلې وي هماغه ځای نه پیل شي، بلکې پاکستان ته به هدف ټاکل کېږي او دغه پاکستان به هغه هدف پوره کوي. نو او به کتل شي چې نن د دغې لوبې په تړاو د لوبڅاران او میشفری څپری.
بله ډیر زیاته مننه بختیار ساحل. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه چلر وش سات اوریده شی زموش خبرونه د ویب سایت لته طریقه هم تعقیبولای شئ.